اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري ودې او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پیل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي که نه، دی کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې درسره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د هغه کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی، هغه خو هېڅوک نه شي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني آدم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي، د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خپرونې شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی، بشري حقونو ته یې انساني حقونو ته یې تم کیږو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي، د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړو وړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک دي چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې وادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نیکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نیکۍ دوی د لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې داسې داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته باندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، او عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته کوي. نو په ډیر تعصب سره وایم چې ډیر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته به مجبور نشي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین له نظره دا موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخلیږي.
موږ تاسو مسلمانان یو، کعبه شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو پنځه وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي، د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لکه تکلیف کړي، نو پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور او پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور او پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی، مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه د متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هېڅ ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې جمر روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول، د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر، هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالت، بلکې د دې نه بدترین حالت به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم. فرعون د کوچنیان نه یاریدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه الصلاة والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړ، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله وچته د سیند کې واچوه، بحر کې واچوه، بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او ښځې د بحر په غاړه باندې ناست وو او هغه راونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د په لاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دغه نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه متاسفانه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو، او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسیږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وایي چې د وچو د زور نه لانده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوه شه او خپل کار یې پوه شه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدای شي اکثره خلک زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدای شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدای شي څه نور ستونزې هم دوی ته ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپلې غېږې ورته، خپل کورونه ورته خلاص کړي، او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي، او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي، او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې، هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دوی خلکو په وجه باندې. نو دا انسان په یو ضعیف حالت کې وي، او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي، دموږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نکړي چې په موږ باندې داسې حالات راشي، نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي، د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو، او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي، زده سپوږم چې اکثره بعض خلک پښتو فارسی باندې نه دی بلد، بعضی اردو وایي. نو دې نقطه ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه وسی چې خدای نخواسته څه امونیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضی انسانان چې راځي په پښتو فارسی باندې نه پوهېږي. دې ته لږ ځیر شي، البته دوی انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ ته کنټرول لاندې د خلک شي، د خلک څوک دي اسنا چې خدای نخواسته څه امونیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي، ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټول سره. خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خلاص سره بل قسانه وي، ځکه چې دا افغانان چې دي على الاقل هر څومره چې بهر هم پات شي، لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل غ باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې همشته چې هغه هیڅ څوک نه لري، نه پوهېږي چې کوم ولایت دي، په کومه ژبه خبره کوي، چیرته دي چیرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتی زما په نظر باندې چې مدیریت شي، او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی، او ابد ټول کارونه کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو د ټول کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دی، خو بده کې ولوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهیږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي، خپل کورونه ته راشي، خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي، او بهترین اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دی هغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي، او افغانستان کې د څومره کار نشي وکوي. کاش کې دوی ته مخکې نه زمينه مساعده شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو باندې انشاءالله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دی زما په نظر باندې شو خیر دی، چې خیر دی کدی لک تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې ته مخامخ شي، خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري، او دوی بهتره خبردار چې خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. ان شاء الله دوی به وطن جوړوي، ان شاء الله دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بلی ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستانسي دا ښه خبره ده، مګر که بل اړخ د موضوع ته وګورو، اوسنی وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستانسي. مثلا کار نسته، د ښځو لپاره ښوونځي نسته، نور مشکلات، د اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي، په زور یې له خپل وطن نه باسي، افغانستان ته لیږي، په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نسته، د ژوند تېرولو ځای نسته، او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غا وچه شوی. نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي، نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې الالوي بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و، نو دوی پروژې راتلې، نو په وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه، او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي، او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو، ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیټ جوړ کړي، او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي. اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي، او مشکلات لټوي. او لکه مخکې چې ما وایم، په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي باز پوچی مخې نه وي، دته باید متقدر متوجي وسیګو. او کنه دوی خو اوس پوهیږي، لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده، اولته خلک د پاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسائل دوی درکوي، خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم دوی مالګ اچوي، چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري، چې په داسې پیرونو باندې دوی هغه کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنی څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانان سره بغیر د سیاسي مسایل نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سره افغانان هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی د کار لاسي کوي، دوی د کار عمدن کوي، د دوی نه کومه فائده چې دوی ورته ورسیږي نو فائده دې په نظر باندې چې هغه مناسب نه ده. دوی کې شي نور بعضي سیاسي بعض مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي خپل ځانبه هغه تور ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کېږي بیرته افغانستان ته، دلته عامو وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د مونږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډېر وخت مونږ مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل ازا راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضای استقبالوي. لکه څنګه چې بعض سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او دوی چې هر چوش ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې زه اوست کوم چې هغوی ورسره همکاري وکړي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو اوس بلفید کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ وه ټول متاسفانه دوی ورنه بې برخه شوي. او دویم مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوری به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم دی زمن هیڅ د بشري ودې او پیاوړتیا هیڅ متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري، نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونه کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو اوس بلفیل کې چې د غزې خلکو ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه، هغوی بېکوره شوي، بې وره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه، نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد ته ځان ته اسلامي هېواد وایي، نو زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت ته خانه وي او که چېرته د ملت ته خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لېږل کېږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغسې چلند دوی ونه کړه، هغسې غبرګون دوی ونه ښوده، که څه هم زموږ بحث سیاسي بحث نه ده، خو په لنډو کې به یو څو خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغسې یو برخورد ونه کړه، هغسې یو غبرګون ونه ښوده چې د حکومت په نوم یې باید ښودلی وای له بل حکومت سره، چې وګړي یې هغه کسان حتی په دوی کې شته چې دوی ویزې هم لري او ته یې له خپل هېواد نه دی راباسي، د حکومت د کړنو په هکله تاسو څه وایې؟
د پاکستان دغه مخ مخکې نه هم معلوم شوی وو، که تاسو ته یاد شي ډېر مخکې هم د بعضو افغانانو ویزې هم درلودې او د هغوی سره داسې تعامل شوی وو، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو داسې ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دغه کوم کار چې دی دا واقعاً كدير زهيف كاردي دبلوماتيك غبرغون تا زرات لري او دا هم بايد دوی دبلوماتيك جواب برتوار کري زما په نظر باندې کچیر تا داسې عملی جواب برتوار کړ شي هغه ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه په دې معنا باندې چې امدا کوم ملمانه چې راغلي دوی په غي کې راونیول شي دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي د ځمکو او د ورکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او دې ته د کار زمینه سازی وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غي کې راونیول شي د دوی اوښکې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړل شي زما په نظر باندې به دا یو عملي جواب هم وي او بله دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان به په غي کې رانیولي وي او درېیمه خبر ده چې زموږ ستاسو کادر دی زموږ ستاسو انرژي ده زموږ ستاسو طاقت دی د دې نه به د هېواد په داخل کې استفاده به شوي وي او دا به د هېواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې اوس ژمی روان دی یخني ده او هلته زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی هغه خلک هم بېکوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا د زلزلې کوم هغه چې د مشکلات چې دا تر اوسه پورې حل شوي نه دي نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د خلکو ستاسې یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي زه تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو په خپلو عقلونو په خپلو استعدادونو باندې به یې جوړوو او پردي موږ تاسو ته دا هېواد نه جوړوي طبیعي خبر ده مشکلات شته ستونزې شته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چېرته په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي زما ستا تر مابین هم اختلاف شته دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا د خپلو مؤمنانو مسلمانانو افغانانو ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل ته لاسونه ورګو او خاص کله په داس موقفو کې د بل سره باید ودرېګو چې ترڅو موږ تاسو ټول کامیاب شو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
او تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د کډوالو په حقوق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو علامه او ملګری